د شپې 9 بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، د ازادۍ راډیو یوې بلې او ساده خبرونې ته مو هرکلی کوم. دا خبرونه په خبرونو پیلېږي. نړیوال بانک افغانستان د هغو 11 هیوادونو په ډله کې یاد کړی دی چې د ښځینه سوداګرو لپاره مناسب شرایط نه لري. د بانک په یو تازه راپور کې چې نن خپور شو، افغانستان هغه هیواد بللی چې ورځ تر بلې پکې د ښځو تجارت او د دوی د سوداګرۍ لپاره شرایط او قانوني حالت خرابیږي. په دې راپور کې چې عنوان یې دی په 2023 کال کې ښځې تجارت او قانون، د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان نجونو او ښځو لګیدلو بندیزونو ته هم اشاره شوې او زیاتوي طالبانو داسې لارښوونې او حکمونه صادر کړي دي چې د ښځو د سفر ازادي او د دندې د موندلو لپاره د هغوی وړتیاوې محدودوي. طالبانو تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت هڅه کوي د قبایلي مشرانو د یو پلاوي پاستولو سره د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د ډلې ترمنځ د سولې خبرې اترې بیا پیل کړي. اکسپرس تریبیون رسپانې د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د قبایلو یو پلاوي په دې وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستانی ټي ټي پي له مشر نورولي مسعود سره لیدلی او هڅې پیل کړي دي چې دا خبرې بیا پیل شي. خو رسپانې د پاکستان د حکومت د یو چارواکي له قوله ویلي دي چې دوی وایي اسلام آباد نور له پاکستاني طالبانو سره خبرې نه غواړي. د طالبانو حکومت د دې راپور د خبرېدو تر وخته په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان په پارلمان کې د جنوبی وزیرستان استازه یو د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی علي وزیر د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. د ازادۍ راډیو د مشال څنګې د حکومتي سرچینو او پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو په حواله دا خبر ورکړی. د علي وزیر موټر چلوونکي بادشاه پښتین نن مشال راډیو ته ویل دوی په موټر کې روان و چې په سپلګ سیمه کې امنیتي ځواکونو وزیر کوز کړ او پوځي کلا ته یې ننایست. پر وزیر او د پښتون ژغورنې غورځنګ پر نورو مشرانو تازه تور پورې شوی دی چې په خپلو ویناوو کې د امنیتي ادارو پر ضد د کرکې پارولو هڅه کړې. عدلي وزیر دې ته د ورته تورونو له کبله نږدې 2 کاله زنداني و او د 13 فبروري میاشتې په 14 نیټه آزاد شو. په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ د دونیتسک سیمه کې نن بیا هم توده جګړه روانه وه، د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار نن تایید کړه چې اوکراینی ځواکونو په زاپوریژیا کې چې د اروپا تر ټولو لویه اټومي بټۍ پکې ده یو کلی له روسي ځواکونو څخه بیرته نیولی دی. اوکراین د پیاتی خط کې په نوم کلی د بیرته نیولو خبر 2 ساعته وروسته له هغه ورکړ چې ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیګا په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې هیواد به د روسیې د یرغل د پای ته رسولو په هدف د اقداماتو په ترڅ کې ټولې له لاسه تللې سیمې بیرته ونیسي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د چین له ولسمشر سره وکتل. د لیدنه نن پیکینګ ته د انتونی بلینکن د 2 ورځني کمساري او محوري سفر په پای کې شوې. د چین د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د دې لیدنې هدف دا و چې ډاډ ترلاسه شي چې د لویو قدرتونو ترمنځ روانې لانجې په شخړه نه اوړي. له 2013 کال وروسته دا چین ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لومړنی سفر دی. بلینکن د دې سفر پر مهال د چین د بهرني سیاست له یو جګپوړي چارواکي او همدارس د بهرنیو چارو له وزیر او نورو مسؤلانو سره هم وکتل. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او څو نورو خبرونو تفصیل راځي. و باورئ چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د بشري حقونو په شورا کې د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. په دې اړه به د بشري حقونو د یوې فعالې نظر هم واخلو.
هغه بندیزونه یا په دوی باندې لګول هغه ته باید عملي جامه باید راغوندې، نه چې تشې خبرې وکړي او بندیزونه ولګي او بیا دغه دوسیې وخت پیوندواري کې کړي.
د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت په منځګړتوب د پاکستاني طالبانو او اسلام آباد ترمنځ د خبرو لپاره هڅې بیا پیل شوې دي. په نورو موضوعاتو کې د بیلابیل ولایتونو بزګران وایي چې د سړو خونو د نشټوالي له کبله د حاصلاتو په پلورلو کې تاوان کوي.
ما دا شش کال تقریبا زمین 3 جریبه مځکه مې کړلې او شش کال متاسفانه جاري په 300 باندې لري د بازار موندنه نشته او سړې خونې نه لرو چې موږ دا په شکه وساتو ذخیره کړو.
نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به چین ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د سفر جزئیات ووري. ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو.
هله می داد چې دا زما ژغ تر مرکزی حکومت پر ورسوي تر څو پر زموږ د واشیر او د لاران تر مابین د غلار راتوره غوي.
په 25 دقیقې اونیز باس کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د نننیو بحثونو موضوع ته کتنه کوو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم میر احمد صفای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع راخلو. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وای افغان جونې او خځې باید زده کړې او کار ته پریښودل شي. ښاغلی بنټ نن د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا جوړې شوې غونډې ته په وینا کې د بشري حقوقو د سرغړونکو د پیژندنې او له هغو سره د پښتنو ګرویګنو په برخه کې هم غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې له دې غونډې څو ساعته مخکې یو شمیر معترض خځو په کابل کې په یو سرپټی ځای کې اعتراضیه غونډه وکړه. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې یو شمیر کارکونکو د افغانستان په اړه د دې شورا په جوړې شوې غونډه کې زده کړو او کار ته د افغان جنو خځو په بیرته ستنېدو ټینګار وکړ. په دې غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د طالبانو لخوا د پلان شوي تبعیض له امله په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ په اړه اندېښنه وښوده. هغه دې غونډې ته وویل
د طالبانو په ایدیالوژي کې د نجونو او ښځو پر وړاندې ژور سیستماتیک او پلان شوی تبعیض شته او دی وضعیت د جنسیتي اپارتایډ په اړه اندېښنې راپورته کړې دي. دې ټکو د بشري حقوقو د جدي نقص په اړه زموږ اندېښنې هم راولاړې کړې دي. دا سرغړونې تر اوسه د یو جنایت په توګه نه دي پیژندل شوی او زیاتې مطالعې او څېړنې ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو شورا یو بل کمشنر ویلکر تورک هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. هغه دا هم ویل چې طالبانو د افغانانو په ځنګړي ډول د نجونو او ښځو بشري حقوقونه له پامه غورځولي دي.
زه په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خرابېدو ته ډېر اندېښمن یم، ځکه په افغانستان کې واکمنو طالبانو د بشري حقوقو بنسټیز اصول په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوق له پامه غورځولي دي. اوس مهال زموږ د ځانګړي راپور ورکوونکي او یو شمېر نورو متخصصانو لخوا د واقعیتونو ځینې برخې روښانه شوي. په ځانګړي ډول هلته زموږ د شتون او له زندانونو زموږ د کارکوونکو لیدنو دا زمینه برابره کړې ده.
د افغانستان په اړه د بشري حقوقو شورا غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو شمېر نورو غړو بیا وویل په دې هیواد کې د بشري حقوقو اړوند بنسټونو څخه باید ملاتړ وشي. د طالبانو حکومت د بشری حقوقو شورا په غونډه کې په دوی د بشری حقوقو د نقص په اړه شوی یو نیوکو ته ځواب نه دی ویلی، خو وړاندې ویلی چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. حقوالدې غونډې وړاندې په کابل کې یو شمېر معترضو خوځو په یو سرپټی ځای کې اعتراض وکړ. دوی ازادي راډیو ته رالیږلو ویډیوګانو خپل شعارونو کې له ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانان په ځانګړي ډول نجونې او ښځې له طالبانو سره د خپل تعامل قرباني نه کړي. دوی له طالبانو سره د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې په اوسني چلند هم نیوکه کوي. یو معترض امیرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او د دوشنبې په ورځ په یو سرپټي ځای کې د ښځو په اعتراضي غونډه کې ګډون کړی، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې یوې دولتي ادارې کې کار کاوه او له 1000 افغانیو زیات معاش یې اخیست. دا امیرمن چې میړه یې مړ شوی، د کورنۍ سرپرسته او د دوو ماشومانو مور ده او اوس بې دندې شوې ده. دا معترض امیرمن طالبان د خپل اوسني وضعیت او د دې په څیر له ورته برخلیک سره د مخ میرمنو د حالت عاملین بولي.
زه دوه کوچنیان لرم، خپل د کورنۍ سرپرست يم. د دولت له سقوط وروسته په کور کې نول شم او له بعد مرغه بل هیڅ دنده مې هم پیدا نه کړه. د عاید هیڅ سرچینه نه لرم، کرای کور کې اوسېږم. دا چې څه ډول ستونزې مې ولیدې او اوس سره مخ يم، خپل شاهد يم. د ټولو ستونزو په ځنګړي ډول د خځو پر وړاندې د راپورته شوې ستونزو لامل طالبان دي.
او مو خپل د دیني وکو اعتراض پړ د طالبانو د حکومت نظر واخلو، خو یاندې زبیح الله مجاهد او مرسیال ویاندې بلال کریمی د دې راپور تر خبرې دوه په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه جواب نه کړي. طالبانو وقتل رسیدو وروسته په ځنګړي ډول بنجون او خوځو پراخ محدودیتونه او بندیزونه لګولې چې د معترض خوځو لقوله دوی ورزنه ژوند دی ګډوډ کړی دی.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ افغان جنو او ښځو د بشري حقوقو پر حالات اندېښنه ښودلې او د بشري حقوقو د سرغړونو د عملانو د پیژندنې او له هغو د پښتنو ګرویګنو غوښتنه کړې ده. په دې اړه مخکې د ښځو د حقوقو له فعالې ګلالی مموزی سره مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتلې دي چې که په افغانستان کې د طالبانو اقدامات د نړیوالو قوانینو په اساس بشری جرایم وبلل شي، نو د افغان ښځو او نجونو د حقونو په وضعیت کې به آیا بدلون راولي؟
زه په دې فکر کې یم چې داسې کانفرنسونه یا داسې غونډې ډېرې سوي دي، خو نتیجه تاسو ته معلومه ده چې نتیجه اصلا نه ده ورکړې. زما په ان باندې که په طالبانو داسې فشارونه زیات سي چې د میرمنو حقونه ورته ورکړي سي، په افغانستان کې دوه کاله کېږي چې مکتبونه بند دي، نجونو کار ته نشي تللی، نجونې مکتب ته نشي تللی، میرمنې کار ته نشي تللی، نو په داسې ستونزو سره زموږ خویندې لاس او ګریوان دي. زه فکر کوم چې داسې غونډې چې بغیر چې طالبان پکې نه وي او دوی داسې پریکړې کوي، دا به کوم نتیجه ورنه کړي. زما په ان باندې دا به ډېره مهمه خبره چې طالبان سره مخامخ خبرې وسي، دوی سره کینی او دوی وایي نتیجې ته سره ورسیږي. اسې چې دوی د دوهې په تړون باندې طالبان هغه چې تړون یې کړی په هغه باندې عمل نه کوي، نو طالبان او دوی دا کړنه خو زموږ ته هیڅ منظور نه دي چې دا د افغانانو میرمنې نجونو باندې دا دوه کاله دا ماتم روان ده. خو خبرې باید طالبان سره مستقیم وسی تر څو چې
مننه د بشری حقوقو د څار د سازمان د خزو د برخه مسؤلې دربار چې پرافان خزو او جنو د روان وضعیت په اړه اکثرا وخت نا وخت لیکنی کوي او پر نړیوالو انتقادونه کوي. د بشری حقوقو د شورا د نننې غونډې په اړه ویلي دي چې د افغانستان د بشری حقوقو مدافعان له عمل پرته د اندېښنو له بیانولو نور نو ستړي شوي دي. ستاسو په نظر نوې احتمالي تګلارې به څه ډول تګلارې وي د نړیوالو؟
دا څه فریکه کچې کووسی چې دوی باندې چې دوی دا جرمي هغه پراسي ز فکر کوم چې دوی په طالبان باندې تاثیر لري، ولی چې هر څونه چې دوی نورم د طالبان هغه ورته راتنګ کې هغه ورته ز فکر کوم چې طالبان باندې به اوس نه تاثیر وکړي. وای چې اولنې ملک دا هغه افغانستان د شمیرمنې په کې کار نشي کولای، مې جوړې مکتب نشي. دا یو ملک چې په دنیا کې یو ملک چې موږ افغانستان دا، نو زه فکر کوم چې دا سي پریکړه به څنګه سي تاثیر وکړي. خو دا سي تاثیر چې طالبان سره یو ځای کینی، طالبان باندې فشار راوړي، او بغیر له طالبانو نه فکر نکوم چې دا به دا سي یو څه تاثیر وکړي، چې طالبان دا خبرو ته غوږ نه کړي. خو نړیوال په مخ باندې نه، د دنیا په مخ باندې دوی هغه نورم هغه څه چې کړنی دوی کړی دي، هغه مثبت کړنی چې کړی دي، اغه بم ل سوال رانی لا نراسي. او زه فکر کوم چې یو څنګه سبا د تاثیر وکي، خو دومره تاثیر به ونه کوي، ولی چې دا څنګه دی ډیری څه تاثیر نه دا کړای.
مننه. او ورسته پښتنه میرمن مموزی، چې اساس په نظر هغه څه چې لازم ده د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او د بشري حقوقو نورو مدافع ټولنو او خپل د افغانستان لپاره کوم نړیوال مؤسسات چې مسؤل دي، دوی په کافی اندازه د افغان خځو او میرمنو روان مشکلات منعکس کړي دي، یعنی نړیوالو ته ورخودل دي؟
زه فکر کوم چې دونه غنډ لري، ولی چې موږ هر ورځ وینو چې په افغانستان کې ساده دنیا ویني، خلک ویني، نو دا ستونزې موږ په افغانستان کې لرو. نو خو دوی ته باید تاسو یو کار وسی چې دا باید په جدي توګه باندې ورته کار وسی. دا باید الته په یو غونډه کې، رسمي غونډه کې باید په دا خبرې به وسی. او په طالبان ملکه تاسو چې مخکې ویلي، دا باید هغه بندیزونه یا په دوی باندې لیکل هغه ته باید د عملی جامه باید و راغوندې، نه چې تشې خبرې وکړي او بندیزونه ولګي او بیا دغه دوسیې وخت په یوانواری کې کړي. طالبان په افغانستان کې نن حاکم دي، او دوی صرف له طالبانو سره کولای شي چې دغه تغیرات راولي، او هغه تړونی چې په دوحه کې کړی دا هغه باندې باید عمل وکړي طالبان.
د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو فعاله ګلالی مموزی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده.
پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د طالبانو حکومت هڅه کوي د قبایلی مشرانو د یو پلاوی د استولو لپاره د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو د ډلې ترمنځ د سولې خبرې اترې بیا پیل کړي. د خبر اکسپرس تریبیون ورسپاره د سرچینو په حواله ورکړی. او وای چې د قبایلو یو پلاوی په دې ورستیو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی لمشر نور ولی مسجد سره لیدلی او هڅه پیل کړی دی چې دا خبرې بیا پیل شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانډ د زینو سرچینو په حواله د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو د امکان لپاره د طالبان د حکومت د هڅو خبر ورکړی دی. د رسپانډ د یکشنبه په ورځ یو راپور خپور کړی او ویلي دی سرچینې ادعا کوي چې په دې وروستیو کې د طالبان د حکومت د قبایلي مشران یو پلاوی به په همدې موخه د تحریک طالبان پاکستان له مشر نورعلي محسود سره کتلي او خبرې ورسره کړې دي. وړاندې راغلي چې د طالبان حکومت او پاکستاني چارواکو په رسمي ول دا موضوع نه د تایید کړي. خو د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانډ دی ول ول پوری پاکستانی چارواکي په حواله چې نه غوښتل نومې واخیستل شي لیکلي چې د دوی د حکومت په پالیسۍ کې کوم بدلون نه دی راغلی او دوی نور له پاکستانی طالبانو سره د خبرو په لټه کې نه دي. په دغه راپور کې دی او بل پاکستانی چارواکي له قوله ویل شوی چې دوی د دغه ناستې له ترسره کېدو څخه په بشپړه توګه بی خبره دي. په دغه راپور کې راغلي دي چې له پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو د بیا پیلولو لپاره د پاکستان د حکومت یو اساسي شرط د دغه دل بشپړ تسلیمې دلتي. د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ پیل شوې خبرې د تیر کال په نومبر میاشت کې وځندول شوې. په دې اړه مودي طالبان د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد نظر وپوښته. هغه په لیکلي پیغام کې ویل چې په دې اړه به معلومات ورکړي خو ځواب ورنه کړ. په همدې حال کې د سیاسي چارو پوه احمد سیدی وایي چې د تحریک طالبان پاکستان ځینې غړي د پاکستان حکومت سره د خبرو مخالف او ځینې طرفدار دي.
مذاکرات بین طالبان پاکستانی
د پاکستانی طالبان او د پاکستان د حکومت ترمنځ خبري اترې پیل شوې. خو د پاکستانی طالبانو په منځ کې دوه ډلې دي، یو ډلې د سولې او خبرو اترو پلوي کوي او بل ډلې مخالفه ده.
د سیاسي چارو یو بل په علیم داد علیم بیا وایي چې د طالبان حکومت نشي کولای پر پاکستانی طالبانو فشار راوړي او د دغو خبرو اترو هڅې مثبتې پایلې نشي لرلې.
طالبان هیڅ نقش درې قسمت بازی کردن نه میتونن.
طالبان په دې برخه کې هیڅ رول نشي لوبولای ځکه هم د پاکستان له حکومت سره ژمنې لري او هم له ټي ټي پی سره عقیدوي یووالی لري. په ډېر نرم ډول په دې هڅه کې دي چې ګټور تمام شي او لږ تر لږه خپل مسؤلیت دواړو خواو ته ادا کړي. خو فکر کوم چې په اخر کې نتیجې ته نه رسیږي.
تصور میکنم که در نهایت به نتیجه نه میرسن.
پاکستان دا کوي چې تحریک طالبان پاکستان غړي په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او د طالبان حکومت د دوی پر ضد له زور نه کار اخلي. خو د طالبان حکومت تل دا خبر رد کړي او د پاکستان حکومت او ٹی ٹی پی ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي. تر دې مخکې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي و چې د طالبان حکومت دوی ته ویلي و چې پاکستانی طالبان به د ډیورنډ کرښې لغې غاړې سیمو ته واستول شي او د افغانستان نورو سیمو ته به انتقال شي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبان د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي ورته ویل چې د پاکستان د حکومت د اندېښنو د کمولو او د پاکستان د اداو د مخنیوي په خاطر به ډیورنډ کرښې ته څیرمه یو شمېر پاکستاني کډوال د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدول شي. خو ښاغلی مجاهد دا ونه ویل چې دا کډوال به کومو ولایتونو ته لېږدول کیږي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. د فیسبوک خواند میټا شرکت په طالبانو پورې اړوند واتس اپ حسابونه بندوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې د میټا د ویان لخلې لیکلي چې د دې شرکت اړوند واتس اپ اپلیکیشن سکن کوي او په لړ کې طالبانو پورې اړوند واتس اپ حسابونه په نښه کوي او بندوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي چې میتا شرکت طالبانو پورې اړوند د واتس اپ حسابونه تړي. میتا شرکت ویلي چې د واتس اپ اپلیکیشن د طالبانو ترمنځ د اړیکو په اصلي وسیله بدل شوی او طالبان په خپلو کې د اړیکو لپاره د دې اپلیکیشن استفاده کوي او ان هغه طالبان چې لیک لوست هم نشي کولای د وی تڼۍ په کې کاغلو سره کولای شي له خپلو ملګرو سره پاړي کوي شي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په راپور کې راغلی چې په وروستیو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا د واتس اپ کارونه ډیره شوې او طالبان د شخصي اړیکو ترڅنګ اند رسمي چارو لپاره هم له واتس اپ استفاده کوي. د میټا شرکت ویان نیویارک ټایمز ته ویلي اوس مهال دوی په واتس اپ کې د حسابونو عکسونه او واتس اپ ګروپونه سکین کوي ترڅو په کې طالبان په نخښه او حسابونه ور وتړي. نیویارک ټایمز په خپل راپور کې لیکلي چې په دې وروستیو کې یو شمېر طالب پوځیانو هم د خپل واتس اپ حسابونو د تړل کېدو په اړه شکایت کړی. ورسپانې لیکلي چې ځینو دغو کسانو د نویو سیم کارتونو په اخیستلو سره ځان ته په واتس اپ کې نوي حسابونه جوړ کړي. په دې راپور کې ویل شوی چې دوه میاشتې مخکې د طالبانو یو ډله پوځیانو د کابل په شاوخوا کې د داعش ډلې پر یو پټنځای د بریټ لپاره چمتووالی نیوه خو د دې عملیاتو د همغږي کولو په محل د حبیب الله رحمان په نوم د طالبانو یو قومندان ونتوانید چې د عملیاتو د سیمې په اړه پر واتس اپ کره معلومات شریک کړي. د طالبانو دې قومندان ورسته دی او بل طالب پوزي د واتس اپ وسیله ل خپل مسؤل سره اړیکه ونیوله. خو دا غ ټینګار دا و چې د داعش د پټنځای جزئیات باید پر خپل شخصي واتس اپ سره شریک کړي. خو د راپور په ټکو د امریکا د بندیزونو له امله د حبیب الله د واتس اپ حساب تړل شوی و. حبیب الله نیویارک ټایمز ته ویلي چې واک ته بیا رسیدو وروسته ډیری اړیکې د واتس اپ له لارې نیسي. په همدې حال کې یو شمېر طالب پوځیانو له نیویارک ټایمز سره په خبرو کې ویلي چې د واتس اپ له کارولو پرته بل ستونزو سره مخ شي. د دې راپور په اړه مو د طالبانو حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتل. هغه ویل چې دا مسأله لومړی څیړي او وروسته به بیا خپل نظر شریک کړي. د ټکنالوژۍ د چارو او ټولنیزو شبکو د برخې یو متخصص علیرضا حسینی په دې اړه آزادۍ رادیو ته ویل
د دې حسابونو تړل کولای شي په ورځنۍ چارو اغیز وکړي، خو طبیعي ده چې نور اپلیکیشنونه او شبکې هم شته. که داسې وشي چې ټولې شبکې او اپلیکیشنونه د طالبانو په مخ وتړل شي، نو دا جدي او ژور اغیز درلودلی شي، ځکه ډیری طالبان د میتا شرکت له خدمتونو استفاده کوي.
دا په داسې حال کې ده چې واک ته د طالبانو له بیا ستنېدو وروسته میتا شرکت پر فیسبوک هم د ځینو طالب چارواکو او حکومتي ادارو د فیسبوک حسابونه وتړل او اوس مهال طالبان تر ډیره ټویټر کاروي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبول شي.
قدر من اوریدونکو وړاندې خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو اړوند مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. لکه په خبرونو کې مو چې واورېدل، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره کتلی دي. دوی په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو پر خوالي او یو لړ نور مسایلو خبرې کړي. د اسد الله لودین په راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پیکینګ ته د خپل کمساري دوه ورځنی سفر په پای کې نن د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره وکتل. د چین ولسمشر دغه خبرې ډېرې ښې بللې او ویلې دي دواړه لوري د یو شمېر مشخص مسایلو پر سر له پرمختګ وروسته هوکړې ته سره ورسېدل. ښاغلي شي هیله ښودلې چې دغه لید کاتبه د چین او امریکا د اړیکو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي او په خبره یې د دولتونو ترمنځ تعامل باید تل د رښتینولۍ او متقابل درناوي پر بنسټ وي. دا له تیرو 15 کلونو راهیسې لومړی ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چین ته سفر کوي. د چین له ولسمشر سره د بلینکن لیدکاته د هغه د سفر په وروستیو کې تایید او رسنیز شول او لویدیزو اجانسونو لیکلي دا ګام څرګندوي چې چین غواړي له امریکا سره خړې پړې اړیکې بیرته ورغوي. بلینکن پیکینګ ته د سفر پر مهال د چین د بهرني سیاست له لوړ پوړي چارواکي وانګ یی او د چین د بهرنیو چارو له وزیر چین ګانګ سره هم کتلی دي. له چین ګانګ سره د بلینکن لیدو کتو ونیم ساعته دوام کړی او دا د ملاقات له پلان شوي وخت زیات وو. بلینکن تر دې سفر وروسته خبریالانو ته ویلي د بشري حقوقو د اندېښنو په ګډون په یو شمېر مهمو مسلو له چینایي لوري سره خبرې کړي او په خبره یې امریکا غواړي هر موضوع د ډیپلوماسۍ لارې هوار کړي. په راپورونو کې راغلي چې چینایي ډیپلوماټانو له امریکایي لوري غوښتي چې د چین د ګواښ د نظریې له تبلیغاتو ډډه وکړي. چین ته د بلینکن سفر تیرې فبروري میاشت ته پلان شوی وو، خو هغه مهال دا سفر وروسته تر دې وځنډېد چې امریکا وویل پر خپل فضا یې د چین یو جاسوسي بالون رانسکور کړی دی. د چین او امریکا اړیکې له سیاسي پلوه مهمې بلل کیږي، خو د ځینو مسلو پر سر دغه اړیکې په دې وروستیو کلونو کې خړې پړې شوې. په اوکران کې د روسیې له جګړې د چین ملاتړ او د تایوان په وړاندې د چین ګواښونه هغه مسلې دي چې د واشنگټن او پیکینګ اړیکې کړکیچنې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل چینایي سیال ته د واشنگټن د سفر بلنه ورکړې او خپل د امریکا ولسمشر جو بایدن هم ویلي راتلونکو څو میاشتو پورې به د چین له ولسمشر سره وګوري او په اختلافي مسلو به خبرې سره وکړي.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو، خو له هغه مخکې یو رسای راپور. د بیلابیلو ولایتونو ځینې بڼوال او بزګر وایي چې د سړو خونو د نشتوالي له کبله حاصلات خرابیږي او ډیر کله تاوان کوي. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د کرنیزو محصولاتو او میوو د ساتنې لپاره سړې خونې ورته جوړې کړي. د طالبانو حکومت د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت وای له خصوصي سکتور سره په ګډه د سړخونو د جوړولو لپاره هڅې کوي.
د غزنی ولایت دا بڼوال محمد قاسم وای چې په خپل باغ کې مختلف میوه لري، خو اندېښمن دی چې دا میوه له پخې دوه ورځې ورستې نشي. نو موړی ازادي راډیو ته وویل چې په ولایت کې یو سړی خونی نشته چې د خپل بڼ میوه پکې وساتي او په مناسب وخت کې یو پلوري.
په هر ولایت کې باید ډېرې سړې خونې وي چې موږ بڼوال او بزګر لږ تر لږه شل ورځې یا یوه میاشتو کولی شو مڼې او خپل نور محصولات پکې وساتو. اوس ناکو ډېر ښه باغونه شته او دا باید وساتل شي، خو هیڅ امکانات یې نشته.
د کندهار ولایت یو بزګر عزیز الله ازادي راډیو ته وویل سکالې په خپلو ځمکو کې اوږه کرلې ده، خو وایي د سړو خونو د نشتوالي له امله مجبور دی خپل محصولات په کمه بیه وپلوري. په بدخشان کې د محمود په نوم یو بڼوال هم د قاسم او عزیز الله په څیر ورته شکایت لري.
زموږ ستونزه دا ده چې واخه او معیاري سړخونه نه لرو. له اوسني حکومت څخه غواړو چې د موسساتو په مرسته سړخونه جوړې کړي چې زما په ګډون ټول بڼوال وکولې شي خپلې میوه پکې وساتي او په ټاکلي وخت و پلوري.
د طالبانو حکومت د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت بیا وایي له خصوصي سکتور سره یې په ګډه هڅې پیل کړي چې په بیلابیلو ولایتونو کې سړې خونې جوړې کړي. د دې وزارت ویان ملا مستعین عمری ازادي راډیو ته وویل
د سړې خونې د کرنیزو محصولاتو په بازار موندنه کې اهم رول لري او د کرنې وزارت په دې برخه کې د خصوصي سکتور او هم د همکارو موسسو سره مجلسونه دایر کړي دي او دوی ته د زمینی برابرولو تعهد ورکړی دی او په دې برخه کې خصوصي سکتور په بازي ځایونو کې لا آماده دی.
نو موري زیاته کړه دوی په پام کې لري چې په کابل، لغمان، میدان وردګو او کندهار کې هغه شپږ سړی خونی چې غیر فعال دي بیرته فعال کړي. د یادونې د چتر د مخ کې هم افغان بزګرو او بڼوالو شکایتونه کړي وو چې د سړو خونو د نشټوالي لامل یې محصولات په ډیره کمه بیه خرڅيږي او گاونډي هیوادونو پاکستان او ایران ته وړل کیږي چې ځینې وخت برته په ډیره لوړه بیه افغانستان ته صادرېږي.
ستاسو له پیغامونو
زه محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه مستای سره تماس نیولې. د نیمروز له دلارام ولسوالۍ څخه بیا د هلمند تر واشیر ولسوالۍ پورې 115 کیلومتر لار ده چې ټوله کند او کفر ده او مسافر مټروانان او د واشیر او دلارام ولس پر دغه لار د سفر پر مهال سخت ستونزې سره مخامخ کیږي. هله می ده چې دغه زما ژغ د هلمند ولایت تر معالي حکومت او همدغه راز تر مرکزی حکومت پورې ورسوي تر څو پورې زموږ د واشیر او دلارام تر مابینځ دغه لار راته ورغوي. تقریبا د واشیر ولسوالۍ څخه بیا تر دلارام پورې 130 کیلومتر لار ده چې دا ټوله خامه او کندو کفر ده او خلک یې له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
پښتنه مدلود ما دی وای دا طالبان وای چې ملا ما په کړی ده نو عام په خونه ده دلته عام په سي دلته په دې معروف کې چې زمر د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ کې زه خپله د دې ځای مسته دلته حالات چې کې چې هر سړي کوم سړي توپک په غاړه دي هغه اوس دونه په دې نظام د خلکو سره دونه بده رویه شروع ده ورور سیوانی چا د چا سره نه ده کړی. بیا نو په دوی څنګه کوي؟ په دوی باید د ولس غواړي دا شل کاله بدمنی دوی جوړه کړې ول د دوی د لاس دوی د بهرنیو په لاس دا کارونه ایستل او دا جنجالونه دا پیتنې دا ماینونه ګمان. نو پر هغه سربیره نن د خلکو سره دلته دونه د میری او د مور پر کېږي څه درته وایم.
همدرد له لغمان نه پیغام پریدم. دغه نوی نیالګي سه کم کېنول سوي دي دا وبو ته ډیر سخت ضرورت لري او بارانونه منسته خصوصا په دې ختیځو ولایتو کې دغه سګنی نیالګي ډیر سخت ضرورت لري وبو ته او دغه سیدیار چا په مخه راځي او وسه رسیږي باید لګ ځان په تکلیف کې او دو ته وبو واچي او دا تازه وساتي، ځکه چې دا ډیر په مشکل حال کې دي. او حکومت ساهو کې چیرته حکومت کړلی، حکومت نه هم غوښتنه کوم سي دغه ته په وخت باندې رسیدګي وکي، وبو اچولو غمر پیدا کی ځان سره او خپل او پردي